پس از این شما می توانید با از طریق سیستم آنلاین به بسیار آسانی جواز بگیرید و به خاطر اعمار منازلتان ویزا اخذ کنید. در این حال قسیم سولمل در استودیو هستند و بقیه برنامه را پیش خواهند برد. قسیم جان خوش آمدید.
مننه تمی مخگر تاسو ستړی مسی سلامون وړاندې کوم اوریدونکو ته. ساعت څلور بجې سولې د یو بلې او ساعته پښتو خبرونه په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار عبیدالله عبیدی سلامونه مننه. په دې خبرونه کې کندوز ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر او هلته د خبرو جزئیات تاسو سره شریکو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د نوروکوسو عزیزانو د پلټنی پروګرام هم لرو. خو لمړی خبرونه په نړیوالو خبرونه کې مهم سرټکی دا دی چې عراقي چارواکي وایي شپږ دېرش کسان د داعش سختریزي ډلې لخوا د سلګونو پوځیانو په ډلیزو وژنو کې د برخه اخیستو په تور محکوم سول. دغه پوځیان په 2014 میلادي کال کې وژل سوي وو. خو لمړی محمد حدیث پر دې ساو د افغانستان مهم خبرونه.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي دفاع وزیر له تازه ځواکونو سره کندوز ته رسیدلی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د سیاسي هوکړې عملي کېدو لپاره بشپړه اراده موجوده ده. او د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو هغه قومندان چې په اساره کې د جګړې مشري کوله وژل شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزیر له تازه ځواکونو سره کندوز ته رسیدلی دی. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت ته د عبدالله حبیبي د سفر هدف له نږدې دغه ولایت د امنیتي وضعیت څېړل ښیي. ښاغلي حبیبي په کندوز کې د یوې خبري ناستې پر مهال ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پراخې حملې په شا وتنبوي. ښاغلي حبیبي همداراز وویل چې افغان ځواکونه به ډیر ژر په کندوز کې پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي، خو د دقیقې نیټې په اړه یې څه ونه ویل.
تاسو خپل مطمئن اوسئ چې دښمن ته به موږ هېڅکله دا مجال ورنو ناوړه عملیات یا دا اوس زموږ تدابیر نور بشپړ شوي دي او د دغه خلکو چې تخریبي عمل سرته رسوي یې کلک مخنیوی به وکړو.
په ورته وخت کې د کندوز والی اسدالله عمرخیل بیا وایي چې افغان ځواکونه په کندوز کې په قوي مورال جګړه پر مخ وړي. ښاغلي عمرخیل همداراز پر یو شمیر سیاسي مبصرینو هم له دې کبله انتقاد وکړ چې ګواکې د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه په خپلو منفي بحثونو سره د خلکو ذهنونه خرابوي. وسلوالو مخالفینو له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په کندوز کې خپل بریدونه پراخ کړي، خو افغان امنیتي چارواکي وایي اجازه به ورنکړي چې مخالفین په دغه ولایت کې ډېرې سیمې لاندې کړي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د سیاسي هوکړې عملي کېدو لپاره بشپړه اراده موجوده ده. د دغه ریاست د وین مرستیال امید میسم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د شوي سیاسي هوکړې عملي کېدل د شته اختلافاتو د حل یوازینۍ لاره ده.
اراده لازم وجود داره، ممکن است با تاخیر، اما تلاش ها بر ازی هست که هر چه زودتر آنچه که به مردم افغانستان تعهد شده، آنچه که به جامعه جهانی تعهد شده و به او رسیدگی صورت بگیره.
د ښاغلي میسم په خبره ولسمشر او اجرایی رئیس به په راتلونکو ناستو کې هم د سیاسي هوکړې د عملي کېدو پر اهمیت لا ډېر بحثونه وکړي، خو دواړه لوري په دې اړه مثبت نظر لري. او وروستی کورنۍ خبر، د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو هغه قومندان چې په حصاره کې د جګړې مشري کوله وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼۍ وایي د طالبانو قومندان نعیم خالد د افغان ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. نوموړی وایي د افغان ځواکونو په بریدونو کې له سلو زیاتو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو په وینا له حصاره کولسوالۍ وسلوال مخالفین په شا تنبول شوي او دا مهال په حصاره کې وضعیت عادي شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بهرني خبرونه له لنډې دمې وروسته واورئ.
عراقي چارواکي وایي شپږ دېرش کسان د داعش سختریزې ډلې لخوا د سلګونو پوځیانو په ډله ییزو وژنو کې د برخه اخیستو په تور محکوم سول. دغه پوځیان په 2014 میلادي کال کې وژل سوي وه. د زیقار ولایت والي یحیی الناصري وویل دغه کسان نن په ناصریه زندان کې په دار وځړول سول. کله چې په 2014 میلادي کال داعش ډلې شمالي ښار تکریت ونیوه، له سپایکر پوځي اډې شاوخوا 1200 سرتیري ونیول. د سختریزې ډلې وروسته په انټرنیټ کې داسې زړه بوژنوونکي عکسونه خپاره کړل چې په ډزو د دغو سرتیرو وژل کېدل یې شول. یوه عراقی محکمه دروان کال پلمړیو کې تورن کسان د مرګ په سزا محکوم کړل. د زیقار د والی ویاند ویل کله چې د عراق ولسمشر د دغو کسانو د مرګ حکم توشیح کړ، محکوم سیوی کسان تیره اونۍ ناصریا ته ولېږل سول. د والی ویاند زیاته کړه په ډلیز ډول په 400 وژل سویو کې ځینې د زیقار ولایت اوسیدونکي وه. د ترکیه چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه واده د مشکوکې ځنبجونکې حملې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 500 ته ورسید. د غازی انتاب والی علي یارلیکایا نن وویل په دې تروریستي بمی حمله کې د وژل سوو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. مخکې د وژل سوو کسانو شمیر 10 او د ټپیانو 94 تنه شول سوی وو. د ښار یوه اوسیدونکې ابراهیم اوزدیمیر روټرز اژانس ته وویل
زموږ دوستان او ګاونډیان په دې ځای کې وو. موږ خفه او دردېدلي یو. دا ظالمانه برید وو. موږ د دغسې ډله ایزو وژنو ختمېدل غواړو. موږ په خاص ډول ښځو او ماشومانو درد لیدلی دی.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې حمله کې چې پرون ناوخته وسوه داعش سختریزي ډله په لاس درلودلو تورنه کړې ده. د زیاته کړه د دغسې بریدونو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي ډلو تحریکول دي. په همدې حال کې د ترکیې مرستیال صدراعظم محمد شمشیک وویل داسې ښکاري چې دا وحشیانه حمله انتحاري وي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. غازی انتاب د سوریې د سرحد په 46 کیلومتري کې پروت دی. ایران د لری واټنه توغندی دفاعي سیستم باور 303 عکسونه خپاره کړل. دا اول داسې دفاعي سیستم دی چې په ایران کې جوړ شوی دی. دغه عکسونه چې د ایران ګڼو خبري اژانسونو نن خپاره کړي پکې ښکاري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني او دفاع وزیر حسین دهقان د دغه دفاعي سیستم په وړاندې ولاړ دي. د دولتي رسنیو د راپور لمخې د ایران ولسمشر حسن روحاني هغه تاسیسات وکتل چې دغه دفاعي سیستم ته پکې پراختیا ورکول سوې ده. د ایران دفاع وزیر وویل باور 303 دفاعي سیستم د کروز میزایلو، بی پیلوټ الوتکو، جنگي الوتکو او بالستیک توغندیو د مخنیوي لپاره ډیزاین سوی دی. د ایران ولسمشر په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د ایران پوځي بودیجه د تیر کال په نسبت 2 برابره زیاته سوې ده. حسن روحانی دغه ورځ نن په ایران کې د اول وار لپاره د جوړې سوې جنگي الوتکې انجن هم پرانیست. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین پاوز او روس پلوه بلتون غوښتونکي یو او بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورنوي. د اوکراین پاوز نن په یوه اعلامیه کې وویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې بلتون غوښتونکو د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې د دولت تر ولکې لاندې سیمو باندې یو او یا وارې اندښتونه کړي دي. په همدې حال کې بلتون غوښتونکي ادعا لري چې د اوکراین پاوز تېره شپه په دونیتسک کې د یغینو تر ولکې لاندې سیمو باندې د توپونو څه باندې 180 مرمۍ ویشتلې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو د روانې میاشتې په لومړیو کې ویلي وه د اوکراین په ختیځ کې وضعیت د خرابۍ خوا ته روان دی. د پر دښمن تور ولګوه چې هڅه کوي د مینسک د سولې پروسه په خطر کې واچوي. د دې موافقې هدف په اوکراین کې د روانې شخړې ختمول دي. ملګري ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د هغې شخړې له کبله چې د 2014 له اپریل میاشتې راهیسې دوام لري تر 9,500 زیات کسان وژل سوي دي.
د هم د افغانستان د ځینې لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرد په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 31 او ټیټه 18. په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 35 او ټیټه 21. په کندهار کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 21. په غزنی کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 18. په بامیان کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 15. په مزار شریف کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 26. په جلال آباد کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 26. په بدخشان کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 30. او په ګردیز کې به هم اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 14.
سات په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او څه باندې 9 دقیقې تاسې لازادي رادیو څخه د مازیګر پښتو خبرونه اورئ. د کندوز د ولایتي شورا غړي دغه ولایت له امنیتي وضعیت اندېښمن دي او وایي
در مسیر شهرهای کندوز شهر محمد در کندوز تخار جنگ با شدت جریان دارد. راه‌ها مسدود هست. سایر مردم کندوز نگران هست.
پاتې کوپا د خبرونه کې کندوز ته د دفاع وزیر د روسي سفر جزئیات او د غرض د خلکو د اندیشنو په اړه تاسو ته معلومات درکو. د غرض اوري چې په خاني ولسمشر حامد کرزی او اربیا له هند غوښتي چې افغان پوځیان تجهیز کړي.
We would continue to ask India for supporting the Afghan forces for providing all that it can.
نور مسائل هم لرو. په افغانستان کې د روانو نامنیو د پایلو په اړه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي
من که در 2013 و 2015 کالون رو افغان مقایسه کو یه تقریبا به ازای تو دو چنده شده داشت پک نوی فیشه در افضایش بکراغل داشت.
در شغل بیدار مرکه اپا هم در اخبروانه کی پا ندیگوال موضوعاتو که پا ترکیه که در روسته خونره حمله پا باب راپور لرو او در اخبروانه پا دو همه نیمایی که در رکوسو و عزیزان در پلاتین پروگرام هم لیاد مباسه. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته غواړی است. د ازادي رادیو خبرونه تاسو کولی سي د افغانستان په لوی ښارونو کې د اف ام په 15 صفه واوري. اوس هم راځو د خبرونه لمړی راپور ته. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې د مرکزی حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس مهال کندوز او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د محاصرې په حالت کې دي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار اجمل آریان له کندوز راکوي.
د کندوز د ولایتي شورا غړي وای چې د مرکزی حکومت د نه پاملرنې له کبله د ولایت د محاصرې په حالت کې دی، ځکه اوس مهال د کندوز مرکز پورې اړوند په نږدې سیمو کې له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنه جګړه جریان لري. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې جګړې له کبله پر کندوز ښاریانو باندې برېښنا پرې شوې او د څښاک اوبه بندې شوې دي. ښاغلی ایبی په دې اړه داسې وویل:
در مسیر شهرهای کندوز شهر محمد در کندوز تخار جنگ با شدت جریان
دارد. د کندوز تخار همدارنګه د کندوز شیرخان بندر پر لویو لارو باندې له څو ورځو راهیسې جګړه دوام لري او د کندوز ښار باندې برېښنا قطع شوې، همدارنګه د څښاک اوبه بندې شوې دي او په ټوله کې خلک ډېر اندېښمن دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو شمېر نور غړي بیا وایي چې شپږ ورځې کېږي د کندوز تخار لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. همدارنګه د کندوز مرکز برسیره د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی چې له کبله د کندوز ولایت خلک یې ډېر اندېښمن کړي دي. اسدالله سادات د کندوز د ولایتي شورا یو تن غړي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بابا وعده شوده به وعده عمل نشوده. رئیس جمهور دوه مراتبه
له موږ سره ولسمشر همدارنګه د ملي دفاع او د کورونیو چارو وزیرانو ژمنې وکړې، خو دوی خپلې ژمنې په عمل کې پیاده نه کړې چې له کبله یې په کندوز کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. بلخوا د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې مرکزی حکومت او د دې ولایت سیمه ایز اداره جدي اراده لري څو دغه ولایت ډېر ژر د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د کندوز ولی اسدالله عمرخیل د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت بیا ځل سقوط نه کوي او پر خلکو باندې غږ کوي چې پرته له کومې ویرې خپلو ورځنیو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. ښاغلی عمرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
تهاجمي عملیاتونه چې له 15 تاریخ دی روان میاست نه د کندوز په مختلفو مناطقو کې شروع شوي، و او یا کسه د دښمن نه وزل شوي دي، و 50 کسه زخمیان لري او دوه ارادي حملوي ټانګونه د دوی تخریب شوي، دوه ارادي رینجر موټرونه یې تخریب شوي.
د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې له شپږو ورځو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري او تېره ورځ د کندوز د خان آباد ولسوالۍ هم سقوط کړی و، خو له څو ساعتونو سقوط نه وروسته د افغان ځواکونه وتوانېدل چې د خان آباد ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیسي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د خپلو کسانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و امریدل چې د کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د کندوز شار او ځینې ولسوالۍ په محاصره کې دي او دوی له دې وضعیت سخت اندېښمن دي. دوی دغه راز شکایت کوي چې په وار وار د مرکزی حکومت څخه لوړ پوړي چارواکي دغه ولایت ته تللي او له خلکو سره ژمنې کړي، خو په وینا یې چې دغه ژمنې نه دي عملي سوي. د همدې سفرونو په لړ کې نن لکه څنګه چې په کورنۍ خبرونو کې تاسو واورېدل، د افغانستان دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي کندوز ته تللی و او په یو خبری کنفرانس کې وینا وکړه. دا چې ښاغلی حبیبي پر کوم موضوعاتو باندې خبرې کړې دي، له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. آرین صاحب، د دفاع وزیر نور پر کوم مسایل باندې خبرې کړې دي که تاسو په جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ؟
زه لمړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن له غرب وروسته د ملي دفاع وزیر عبدالله حبیبي کندوز ولایت ته سفر کړی و. نوموړي په یو خبري کنفرانس کې رسنۍ ته وویل چې د ده هدف په دې ولایت کې د ګډو امنیتي ځواکونو تر منځ یو ښه همغږي او سوخ اداره کړي چې د دې ولایت دغه اوس رامنځته شوې ده، او څو په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه په بشپړه توګه تصفیه کړي. او همدارنګه د کندوز والي په دې خبري کنفرانس کې وویل چې ملي دفاع وزیر په داسې حال کې دې ولایت ته راغلی چې اوس مهال په دې ولایت کې امنیتي وضعیت هم ډېر خراب دی. هغه وویل چې د ملي دفاع راتګ سره په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو تر منځ نور هم قوي مورال رامنځته شوی دی او تازه ځواکونه هم رارسېدلي دي. هغه هم د کندوز خلکو ته ډاډ ورکړ چې کندوز بیا ځله سقوط نه کوي او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو دوی دا په ډاډه نه کړه چې کله دغه تصفیه عملیات پیل کیږي.
بلې، خلک څه وایي؟ آرین صاحب، د دفاع وزیر له ورتګ وروسته خلک او نور سیمه ییز مسؤلین په ډاډه څه وایي چې آیا د کومې سیمې د سقوط احتمال بیا هم شته او که څنګه؟
تر دې مخکې د کندوز ولسي شورا غړو داسې اندېښنې ښودلې وې چې اوس مهال د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې وسله والو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی ده او ورځ تر بلې په دې ولایت کې د پرمختګ پاتې دي. خو بیا د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مرال ډېر قوي ده او په ډېرو سیمو کې هغوی ته ماته ورکړې. خو همدارنګه د کندوز اوسېدونکي بیا وایي چې موږ نور د مرکزی حکومت په لوړ پوړو چارواکو او د کندوز سیمه ییز چارواکو خبرو او په دې تکراري ژمنو باندې باور نه کوي، ځکه وایي دوی په دې یوولس میاشتو کې په وار وار چې کندوز ته راغلي دي ژمنې او وعدې کړي دي چې کندوز سرسکي خو تر اوسه پورې د دوی دغه ژمنې په عمل کې نه دي لیدل شوي.
بلې، آرین صاحب، تاسو مخکې ویل چې تصفیوي عملیات لا هم نه دي پیل شوي که څه هم تازه ځواکونه هلته رسېدلي دي. د کندوز تخار ترمنځ او دغه راز د کندوز شار او شیرخان بندر ترمنځ لارې لکه څنګه چې تاسو په راپور کې ورته اشاره کړې وه، دغه لارې بندې دي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه لارو د خلاصولو لپاره مشخصا د مرکزي حکومت پلاوي ژمنه وکړه چې دغه لارې به دوی پاکوي.
په بخښنه سره د ملي دفاع وزیر او د کندوز په دغه کنفرانس کې د خبرنګارانو ته ویل چې دوی هڅه کوي لومړی د کندوز تخاب لاره، همدارنګه د کندوز شیرخان بندر لاره چې افغانستان شي هیوادونو سره نښلوي دغه لاره د ترافیک په مخ خلاصې کړي. هغوی ویل چې خو په دغه څو ساعتونو کې، یعنې څو ساعتونه یا څلور ساعتونو کې په دغه لاره کې مثبت تغییرات رامنځته شي او وروسته له هغه به د دې ولایت په هغه سیمو کې د تصفیه عملیات پیل کړي چې هلته سخت جګړې روانې دي.
بله، کورودان اجمل آریان د ازادي راډیو خبریال له کندوز معلومات راکوله ده. البته دغه ولایت ته د ملي دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي د نن ورځې د سفر او دا چې نوموړي خلکو ته ډاډ ورکړ چې دغه ولایت به د طالبانو له شتونه تصفیه کوي. نو شدی چې د ښاغلي حبیبي د خبرو یوه برخه واورو.
تاسو خپل مطمئن اوسئ چې دښمن ته به مونږ هېڅکله دا مجال ورنه کړو چې زمونږ د خلکو په ستونز باندې ناوړه عملیات یا دا اوس زمونږ تر تدابیر نور بشپړ شوي او د دغه خلکو چې تخریبي عمل سرته رسوي د دې کلک مخنیوی به وکړو. تاسو بالکل ډاډه اوسئ او مطمئن
اوسئ. ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
مخکمه واره دل چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر کندوز ته تللی او هلته خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به هلته تصفیه عملیات پیل کړی او مخالفین به له دغه ولایت څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز په ګډون د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم نامنیو زور اخیستی دی. په همدې ترڅ کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په هند غږ کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزې مرستې وکړي. ښاغلی کرزی چې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز په بلنه هند ته تللی له بېلابېلو هندي رسنیو سره په مرکو کې هند غوښتي چې له افغان پوځیانو سره د ظرفیتونو په لوړولو د وسلو او مهماتو په تجهیز او روزنه کې مرسته وکړي. اخو افغان امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیان د سیمې او نړۍ له تروریستي ډلو سره جګړه مخ ته وړي او ضرورت دی چې ټول هیوادونه په خاصه توګه هند ورسره هر اړخیزې مرستې وکړي. په دې اړه صفي الله ستانکزي راپور چمتو کړی.
له افغان پوځیانو سره د بهرنۍ همکارۍ د جلب د هڅو په دوام پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم له هند څخه غوښتنه کړې چې له افغان پوځیانو سره په هوایي او ځمکنۍ برخه کې هر ډول مرستې وکړي. ښاغلي کرزي په هند کې له بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې له هندي چارواکو غوښتي چې د افغان پوځیانو د تجهیز او تمویل او د روزنې په برخه کې فعاله ونډه واخلي او دا مرستې به خامخا ګټورې ثابت شي. ښاغلي کرزي له هندو اکسپرس آنلاین، وایر، اکس نیوز او څو نورو رسنیو سره په تېره یوه اونۍ کې په خبرو کې په همدې برخې ډېر ټینګار کړی چې له افغان پوځیانو سره د هند مرسته مثبته تمامېږي او دا هیواد باید په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. دی وایي موږ به د افغان پوځیانو د لا پیاوړتیا او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر له هندي چارواکو څخه د مرستو لپاره خپلې غوښتنې جاري وساتو. په هوایي او ځمکنۍ برخه او په ټولو برخو کې چې هند کولی شي موږ ترې مرستې غواړو. هند د پولیسو او اردو د روزنې لپاره ډېر ښه مرکزونه لري. د وسلو او نورو پوځي برخو کې یا مجموعاً په هره برخه کې چې هند مرسته کولی شي مرستې به یې د قدر وړ وي. خغلی کرزی همدارز ویلی چې اسلامي دولت ډله په بشپړ توګه په سیمې باندې تحمیل شوی بهرنی تروریستي ډله ده او باید د لمزوړل لپاره د هند په شمول ټول لاس یو کړي. هند په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې د پوځیانو د روزنې او د هوایي پوځ د تجهیز او تمویل لپاره خپلې مرستې کړي او یوازې سکالی څلور جنگی هلیکوپټرې افغان پوځیانو ته وسپارلې. افغان امنیتي چارواکي د وسلوالو مخالفینو او تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره د بهرنیو مرستو مؤثریت ډیر زیات بولي او وایي د هند د مرستو دوام به د افغان پوځیانو د پیاوړتیا او ظرفیتونو په لوړولو کې خورا مهم رول ولوبوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کته هم له هند د پخواني ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې په اړه تبصره ونه کړه، خو د هند مرستې د افغان پوځیانو لپاره حیاتي وبللې.
هندستان کې یو دوست ستراتیژیک او دوست لزیک کوم مردم افغانستان
است. ښاغلی صدیقي وایي هندستان چې د افغانانو یو ستراتیژیک ملګری دی باید زموږ تر څنګ پاتې شي. بې له شکه هند له افغانانو سره ډېره مرسته کړې او په پوځي برخه کې هم له موږ سره همکاري کړې ده، نو د مرستو دوام د افغان پوځیانو د پیاوړتیا او ظرفیتونو په لوړولو لکه خورا مهم اغیز لرلای شي. دا لومړی ځل نه دی چې پخوانی چارواکي په ځینو مهمو برخو کې د بهرنیو مرستو د جلب هڅه کوي، خو به کتل شي چې له افغان پوځیانو سره د هند پوځي مرستو په خاطر د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ورسته پر لپسې غوښتنې څومره مثبت ځوابېږي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس هم یو بل مطلب ترازو. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د جګړې لشکلو غاړو غوړي چې د جګړې پر مهال د ملکانو ژوند او استوګنځایونو ته جدي پام وکړي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د بیزایسو شمیره دو چنده سوی چې شپېته سلنه ماشومان جوړوي. ښاغلی بیدار د دغه وضعیت په اړه د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنه په داسې حال کې شریکه کړه چې تېره ورځ په هغه راپور کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې لخوا خپور سو، په هغې کې هم د بیزایسو شمیر ډېر او د اندېښنې وړ ګڼل سوی. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي بیدار سره مرکه کړې او په سر کې همدا د بیزایسو د وضعیت په اړه پوښتلې دي.
ډیری هغه کسان چې د جنگ د وجې نه خپل کورونه پرېږدي او په هغه ځایونو کې چې د تل دپاره اوسېدلي دي، متاسفانه چې په دې تعداد کې جنگ د شدت نه د وجې نه زیاتوالی راغلی دی. موږ که د 2014 او 2015 کالونو ارقام مقایسه کړو نو تقریبا د بیزایتوب دوه چنده شوی دی، 96% افزایش پکې راغلی دی او د ټولو بیزای شوو کسان د شپېته فیصده په حدودو کې ماشومان دي. خځې او ماشومان او زړه بډاګان چې ډېر عمر خوندان وي دا یو غټه مسله ده چې په دې بيزايتوب کې ډېر ضرر ګوري. په دې ورسته کې د جنگ دی وجه نه چې په شمال شرق کې دا کده بغلان په نظر کې ونیسو، کندز په نظر کې ونیسو، تر فاریاب پورې او د هلمند حوزه راواخلو، یعنی جنوبي ولایتونه او د مشرقي ولایتونه د ننګرهار فرزند وضعیت راواخلو، ډېرې د شوي کسان د ډېرو کمو امکاناتو معیشتي امکاناتو سره خپل وطن پرېږدي، یعنی په یو جوړه کالو کې دیو د خپل کورونو نه بېځای کېږي، دیو د معیشتي شرایطو او د نورو خدماتو نه هیڅ بهرهمند نه دي په دې نوي ځایونو کې. خصوص مسلې د بېځای شوو کسانو پورې مربوط ډېرې د اندېښنې وړ دي، یعنی حق د تعلیم د ماشومانو، حق د صحت او د سرپناه نه موجودیت، دغه درې مسلې د دې په خوا کې د څښاک اوبه او د نور مسلې هم شته چې د ځای شو کسانو سره پیښې دي. په ځینو ځایونو کې نړیوالو ادارو یو څه بیړنۍ مرستې کړي دي خلکو سره، ولې دا ډېر کم دي. دا د دولت مکلفیت جوړیږي چې په نوي ځای کې
بله خغله میدر ستاسی غختنی د جګړی لخکی لغاړونه په دې برخه کې څه دي؟
د دولت او د دولت مخالفین او دوړو خو ته زمونږ دا درخواست دی چې د جنوا کنوانسیون په حساب باندې، یعنی بشرپاله قوانینو په حساب باندې، دو ملکیان هغه څوک چې په جنگ کې فریق نه دي دو نه وژني او دو زخمي نه کی او د دې کورونه بمبار نکي، د دې کورونه برمانی مرمۍ ونه ولي او عامه تاسیسات او خدمات د دې په هدف نه ګرځوي، لکه د مکتبونه، لکه کلینیکونه او نور عامه تاسیسات، لکه بازار، لکه دکانونه، لکه د عامه منفعت او د ګټې اخیستو لپاره دغه ځای نه چي دي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدارو.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي،
تکار اوسېستنه هغه چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه پر اجازه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
وسم یو بل راپور راخلو. د کندهار د لندې میوې سوداګر وایي چې د سپین بولدک او چمن لارې د تړل کېدو له امله په میوو بار سلګونه موټرونه د پولې دی غاړې ته درول سوي دي او دوی ته ډېر زیانونه اوښتي دي. له کندهار محمد صادق رښتینی په دې موضوع راپور راکوي.
د ځینو سرچینو په حواله د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دغه لار د پاکستان د سرحدي ځواکونو لخوا د تیر پنجشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د لمانځلو پر مهال هغه وخت وتړل سوه کله چې یو شمیر کسانو د پاکستان بیرغ وسوځاوه. د کندهار د ولایتي ادارې ویان سمیع خپلواک څه هم د دروازې د تړل کېدو د علت په اړه نه خبري شي، خو زیاتوي چې د موضوع د حل لپاره د پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي او ممکن نن د ورځې په جریان کې دغه ستونزه حل شي.
د کندهار د ولایتي ادارې د لوري څخه د بهرنی چارو ریاست د لارې موضوع د پاکستان د کنسولګری سره هم موضوع پر رسمي توګه شریکه شوې ده چې د خپل د سفارت سره موضوع شریکه کړي. همدارنګه په پاکستان هیواد کې د افغان سفیر شغلی عمر زاخوال سره هم د بهرنی چارو ریاست لوري سره ټلیفوني اړیکه ورسره نیول شوې ده چې دوی هم د اړوند مسؤلینو سره همدارنګه د مسؤول کسانو سره موضوع شریکه کړې ده. امید چې نن دا ستونزه حل راشي.
بل خو د کندهار د لندې میوې سوداګر وایي چې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه ټن انګور خراب شوي. د سپین بولدک څخه یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر لیکه وویل چې د پولې دی غاړې ته په انګورو، خټکیو او هیدوانو بار لسګونه موټرونه دړول شوي او د پاکستاني ځواکونو لخوا د مخکې تلو اجازه نه ورکول کیږي.
خاص د انګورو غاړې ته ولاړم، واړې ځای ته ولاړم، نن درې مزه جره ورکړې مې چې دا هیدوانې ته ولاړم چې بس لار باندې د وروره کدا دی انګور مدلې ولا چامبر ګرځي دا غال ته سر وسه ولي ورو من تی د افغانستان د جشم د ورځې سه بس منظر دې دغه ما اپشن نه دغه ما اپشن نه ولاړ درو سه ګر دی ولا دغه پمپونو دغه منډیانې دا ټوټل د خټکی او دغه مفتی د افغانستان د خټکی او د انګور او دغه ډاک مز تورز چا دغه ورځ وو هغه ورځ لاړو اټ کوم په بازار کې لار باندې په کندهار کې انو ډیر تکلیف سره زانا ورته یو هغه چې ترالو ودرې زو لارې لکې زو لارې لکې نو نن دا تقریبا درې ورځ
ورته ولاړ یو زاوس لار نه خلاص شوی
ما مالونه مراسته سره حکومت یې اورینه بل خو اورینه دا غره ته مبین مز برباد خراب کړو
په کندهار کې د تازه میوې د سوداګرو د ټولنې مشر اجنانی هغه ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار ته 90% زیاته لنده میوه د پاکستان د لارې صادرېږي چې له همدې امله سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي
د کندهار د صادق لشتنی راپور مورده د راپور کولای سي د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولي اوس هم څلورنیم بجې سوالي یو اربیا د لنډو خبرونو وخت راورسېدی سالم محمد صالح ته بوار ورکړو
د افغانستان دفاع وزیر په کندز ولایت کې وویل چې په دې ولایت کې به ډېر ژر د افغان قواوو تهاجمي عملیات پیل سي د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ملا محمد رسول پر ځای بل کس د دې ډلې د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو هغه قومندان چې په حصارک ولسوالۍ کې د جګړې مشري کوله وژل شوی دی عراقي چارواکي وایي شپږ دېرش کسان یې د سلګونو پوځیانو په وژنه کې د برخې اخیستو په تور په دار ځړولی دي د ترکیې چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه واده د مشکوکې ځان وژونکې حملې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 500 ته ورسېد ایران د لرې واټنه توغندي دفاعي سیستم باور 303 عکسونه خپاره کړل دا اول وار دی چې دغسې یوه دفاعي سیستم په دغه هیواد کې جوړیږي او د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین پوځ او روس پلوه بلتون غوښتونکي یو او بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورنوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
سلام دا هم څو سپورتي خبرونه د افغانستان د اتو زونونو ترمنځ د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو لوبي په نږدې راتلونکي کې پیلېږي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالیو لپاره لوبغاړو خچمتواله نیولې او له سهار ورځ د دوی تمرینات په کابل کې روان دي خغلی روفي زیاته کړه چې د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ د هیواد څلور دیرش ولایتونو ترمنځ چې په اتو زونونو ویشل شوې دي د سمبولي په څلورمه په کابل کې پیلېږي نوموړی وایي چې د دغو سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د فوټبال لوبې پرمختګ او د غوړ لوبغاړو پیژندل دي چې 45 ورځې به دوام وکړي د جنوب زون د والیبال د ټیمونو ترمنځ ډیر ژر سیالي پیل شي د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی نن په خپلو خبرو کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د څلورو ټیمونو ترمنځ په کندهار کې پیلېدونکي دي خغلی پوپلزی د دغه سیالیو هدف د والیبال لوب پرمختګ او د غوړ لوبغاړو پیژندل یاد کړل د پوپلزی د معلوماتو لمخې دغه سیالي د سمبولي د میاشتې په څلورمه پیلېږي چې څلور ورځې به دوام وکړي او د هسپانیې د لالیگا په سیالیو کې د بارسلونا ټیم ریال بیټیس ته ماتې ورکړه د فوټبال د نړیوال فدراسیون یعنی فیفا د معلوماتو لمخې بارسلونا په دغه سیالۍ کې شپږ د دوه پر وړاندې ریال بیټیس ته ماتې ورکړه دغه سیالۍ تیره شپه د بارسلونا د نیو کیمپ په میدان کې ترسره شوه سپورتي خبرونو پای
د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه ملازدي رادیو واوریدل لوسم یو بل راپور راخلو په بلخ کې د کلیوالو شذو د لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شو په بلخ کې د کلیو پراختیا ریاست لخوا د کلیوالو شذو د لاسي صنایع د خرڅلاوي لپاره یو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی په دې نندارتون کې په شپیتو غرفو کې د کلیوالو شذو لخوا جوړ شوی لاسي صنایع او تولید شوی لبنیات د خرڅلاو لپاره نندارې ته شودل شوی دی زموږ همکار مجیب رحمان حبیب زئی د غنندارتون تور غلې او پاړې راپور راکړي
په مزار شریف کې د خزو په ځنګړي مارکیټ یعنی رابې بلخی کې د کلیو او پراختیا ریاست لخوا د کلیوالو خزو د لاسي صنایع او لبنیاتي محصولاتو د خرڅلاوي لپاره یو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی دی په دې نندارتون کې چش پته غرفې پکې دي په دې غرفو کې د کلیوالو خزو لاسي صنایع او تولید شوی لبنیاتي محصولات نندارې ته خوده شوې دي ترڅو د خرڅلاوي لپاره بازار موندنه ترسره شي دا نندارتون په مزار شریف کې د خزو په ځانګړي مارکیټ یعنی رابې بلخی مارکیټ کې چې هټیوالې ټوله خزې دي جوړ شوی دی او د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د دې نندارتون د پرانیستې اساسي هدف داخلي محصولاتو ته بازار موندنه ده او دا کار د کلیوالو کارګرو ښځو د اقتصادي وضعیت د ښه والي په برخه کې موثر اقدام دی. اغلې حدید د یاد نندارتون په اړه وویل
یک نمایشگاه در مدت 3 روز از طریق انکشاف روستایی صنایع روستایی در اینجا برگزار شده که حضر ولسوالی های بلخ و دیدادی و همچنان ولسوالی نرشایی در اینجا خانم ها تولیداتی که دارن صنایع دستی که تولیدات میکنن این را امروز قرار است در نمایشگاه آوردن به خاطر فروشاتش.
اقله هغه مېرمن ده چې لا بل خلصوالی څخه د نندارتون ته راغلی ده او دلته یې خپلو او د خپلو شاګردانو اوبدلي لاسي صنایع راوړي دي. دا وایو چې خیاطي کوي او 15 تنه شاګردان لري چې دوی ټول د لاسي صنایع د تولیداتو په خرڅلاوي د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. په دې نندارتون کې لاسي صنایع لکه وطني خولۍ، سیمه ییزې جامې، څپلۍ، د کولالۍ کوزې او داسې نور توکي نندارې ته خپل شوی دي. خایسته یو بل بلخی مېرمن ده چې د کمپسخیله کلی مزار شریف ته راغلې ده او دلته یې د کلیوالو ښځو لاسي صنایعو ترڅنګ نور تولیدات لکه مربا، اچار، چتنی هم نندارې ته وړاندې کړي دي ترڅو ورته د خرڅلاوي بازار پیدا کړي. اغلې خایسته کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته د بازار د نشټون له امله شکایت کوي او وایي چې خلک نسبت با کیفیت افغاني توکو ته خارجي او وارداتي بې کیفیته توکو ته ارزښت ورکوي او دا سبب شوی چې د دوی تولیدات بازار ونه لري. خایسته په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل
نن نمایشگاه ما 3 روز جریان داره، در میتول 3 روز میتونیم همه چیزای خود در نمایش بگذاریم و دیگه همه تن ما که هستن زیادترین چیزا را از چیزای خارجی زیاد علاقه دارن، اما چیزایی که ما تولید میکنیم زیاد تو معرف توجهشون نیستن. کم چرا مشکل در کجاست؟
دا په داس حال کې دا چې پرابې بلخی مارکیټ چې د ښځو لپاره د سوداګرۍ ځانګړی مارکیټ دی، دلته هم هټیواله خپل محصولات او په دوکانونو کې موجوده توکو ته د بازار د نشټون له امله شکایت کوي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې ځو ترکیه ته. د ترکیه چارواکي وایي په وروستۍ خونړۍ حمله کې د وژل شوو کسانو شمېره 500 ته لوړه سوې ده. په دغه حمله کې چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې د واده پر مراسمو وسوه او چارواکي د ځان وژونکي حملې شکر باندې کوي، په لسکونه نور کسان ټپیان سوي دي. د ترکیه ولسمشر د حمله د داعش کار بولي، وایي له دا ډول حملو هدف په ترکیه کې د مختلفو قومونو ترمنځ د کرکې راپارول دي چې د ده په وینا هیڅکله به بریالي نه سي. نور تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
په ترکیه کې د واده پر مراسمو په حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 500 ته ورسید. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسلامي دولت ډله یا داعش د دغې حملې مسؤول بللې ده. چارواکو وویل ګمان کوي دا به یوه ځان وژونکي حمله وه چې تېره شپه د ترکیې په جنوب ختیځ کې سوریې پولې ته نږدې د غازیانتاب ښار کې وشوه. چاودنه د خلکو په هغه ګڼه ګوڼه وشوه چې د باندې په سړکونو کې د واده په مراسمو کې نڅاګانې کولې. مخکې په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 10 تنه او د ټپیانو 94 تنه ښودل شوی و. د ترکیې د روغتیا وزیر رجب اقداق چې د ټپیانو لیدو ته روغتون ته ورغلی وویل ډېر کسان ټپیان شوي دي، ټپیانو شمېر بدلېږي ځکه برسېرن ټپیان رخصت شوي دي. د غازی انتاب والي علي یرلیکایا دا یوه ترورسي حمله یاده کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو خبر کړي بیان کې وویل چې په امریکا کې د میشت خطیب فتح الله ګولن چې هغه په ترکیه کې د ناکامې کودتا مسؤول بللی، د ډلې د من کړی شوي د کردستان د کارګرانو د ګوند پیکې کې او داعش ترمنځ چې ښایي د غازی انتاب حمله یې ترسره کړې وي ترمنځ هیڅ توپیر نشته. اردوغان وویل زموږ هیواد او خلک د هغو لپاره چې پر موږ حمله کوي یوازې یو پیغام لري او هغه دا چې تاسو به بریالي نشئ. د راپورونو له مخې د واده په دغو مراسمو کې ډیرو کردانو ګډون کړی و. د ترکیې دوغان خبري آژانس د راپور له مخې د ناوې او زوم اصلي ټاټوبی د کردستان ختیځ لوري ته د سرت سیمه وه چې هلته د جګړو له امله دوی کډه کولو ته اړ شوي وو. د هوریت ورځپاڼې د راپور له مخې دواړه په دې پیښې کې ټپیان شوي او په روغتون کې بستر شوي، خو روغتیایي وضعیت خطرناک نه دی. د پیښې یوه عیني شاهد رویترز آژانس ته وویل
زموږ دوستان او گاونډیان په دې ځای کې وو. موږ خفه او دردېدلي یو. دا ظالمانه برید وو. موږ د دغسې ډله ایزو وژنو ختمېدل غواړو. موږ په خاص ډول ښځو او ماشومانو درد لیدلی دی.
کرد پلاوی د کردستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند وویل یو شمېر غړو یې په واده کې ګډون کړی و. بیا ترکیه ولسمشر وویل له دا ډول حملو هدف په ترکیه کې د مختلفو ډلو لکه عربانو، کردانو او ترکمنانو ترمنځ د اختلافاتو ښودنه او د قومي او مذهبي کرکو ته لمن وهل دي. دغه حمله څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدریم وویل چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې د هواري په هڅو کې له دې زیات فعال رول ولوبوي. له ډېرې مودې راهیسې ترکیه په دې تورنه ده چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر راپورته کېدو یې سترګې پټې کړې دي. انقرې چې دغه تورونه یې رد کړي وروسته له هغې د سختدریزو وسلوالو پر ضد جدي اقداماتو ته مخه کړې چې په خاوره کې حملې وشوې.
او له دې سره ورسېدلو د خپرونې پای ته. اوس هم پام وکړئ د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام ته.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. د دې بیا هم تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو له نیکه مرغه د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته رسیدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو د ورکوښو عزیزانو په حقله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې نور داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ګران دوستانو ډېر به مو نه ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. ګرانو دوستانو راځي چې د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام په لومړۍ برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته درواورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. یو ګران ورور په نامه د عبدالجبار د نهر سراج څخه آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دوی په کلي کې یو کس چې هزاره دی او په فارسي خبرې کوي پیدا شوی دی. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زادو جبار د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور جانه دلته یو مسافر، یو نیونتابره مسافر دی وروره، نامه زاره دی، نوم یې موږ ته نه وایي، بس خبرې کوي رسمي نو پښتو وایي. نیمه نوم ضایع شو دا زموږ په کلي کې ستا. ورور جانه د هر چا چې دی په دغه شمېره چې ما ته اړیکه ونیسي 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام در واورو کوم چې یو ګران ورور په نامه د یارجان صافي ازادي راډیو ته رالیږلی دی. دا یې په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د عمران صافي پاک لیله ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام اوریدلی دی چې دغه شخص په سویډن کې دی. دغه ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه یارجان صافی د عمران صافی پلار د راډیو ازادي له طرفه مې اطلاع حاصله کړه چې عمران صافی په سویډن کې ژوند کوي او د 2016 کال نه لا درک شوی دی. ډېر خوشحاله یم چې هغه په سویډن کې ژوند کوي او ستاسو له راډیو له طرفه مې د هغه غږ واورېده. ستاسو نه خوښمند یم چې په دغه لاندې رابطه د موږ سره د تماس ونیسي. ستاسو د مهربانۍ نه به کمنټ نه 0009234 8155552.
تلفونی پیغام مو واورید. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، ډیر کله ازادي راډیو ته تلیفوني پیغامونه را رسیږي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. ډیر امکان لري چې دغه ګران ورور موږ ته تلیفون کړی وي، خو دغه دی د دوی تلیفوني پیغام مو خپور کړ. په دې هیله چې دغه محترم ورور کوم چې په سیمیدان کې دی ازادي راډیو ته تلیفون وکړي او له خپل پلار سره په تماس کې شي. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته یو تلیفوني پیغام خپور کړو په کوم کې چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې په کوټه کې له دوی څخه یو څوک بې درکه شوی دی او د دې په څنګ ویلي دي چې له ازادي راډیو نه د دوی د ورک شوي په هکله کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. راځي چې اول د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
ورجان مله نه فار ورک ته په کوټه کې تداوی د فارم بیولې او دماغ سره خراب و نو څو چاول چې ازادي راډیو ویلې دې په ګریس کې دغه نه فار دا نشانه پیدا شوی دا ټلیفون نمبرونه یې مو ویلې دي په نمبرونه نه دې سب کړی ک مهرباني وکړي پر دغه نمبر باندې دغه د ګریس کې چې کوم سره پیدا شوی دی هغه ټلیفون تاسو کړی دې چې موږ سره پر دغه شمیرو باندې معلوماتو کې هغه شمیرې مشتراوه سوې ډېر مهرباني به وي.
ګران اورورا، ازادي راډیو ته یو شخص په نام د رهنما له هلمند تلیفون کړی دی او دغه ګران ورور د یو ورکشوي په اکله ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږلی او چې دغه تلیفوني پیغام به اوس تاسو ته در واورو. په دې هیله چې همدغه شخص د تاسې د کورنۍ غړی او یو ورکشوي عزیز وي، راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. زادن احمد رهنما له هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د سیمې سره د تلیفون په لیکم. دلته یو لیونۍ دی پلا نوم شه چاته نه من میږي نو دلته دا دکانو سره ګرځي. نن مې لیده سوی دی د هر مسلمان ورور کې او یا هم د چا عزیز وي او ورور وي او راره وي یا کا وي یا د ماما زوی وي، نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زه پر وسو ونیوي 238 232 مره یو ځل بیا تکرارون. زه پر وسو ونیوي 238 232 دغه مشوره د هر مسلمان روش نخته کوي په دغه لمبر زما سره تماس ونیسي. السلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورید. یو ګران ورور په نامه د سلیم ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او دای اول جان لټوي. په خپل تلیفوني پیغام کې د تلیفون شمیره ویلې ده، خو دغه تلیفوني شمیره ټوله نه ده ثبت شوې. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو. زه به بیا ورپسې د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته وایم.
الو، السلام علیکم. زه سلیم خبرې کوم د کابل ولایت. اصل کې مونږ د لغمان ورور یم. ما ورور د اول جام په نامو ورک شوی د سګ شپږم کال دی او یا به وم کال دی. پرون یو ورور پیغام بریښه و ازادي راډیو کې چې د کندهار نه زنګ ولو دی چې ما سره پیښور تللی و او خانډ والي کړی و. که چېرې دی د ما غږ اوري نو مونږ ته به دغه شمیرو یا زنګ و یا تاسو د ازادي راډیو له لارې مونږ ته لېږلی شي. 0 8 2 8.
ګران دوستانو، که تاسو د اول جان په هکله معلومات لرئ نو دغه ګران ورور ته په دغه شمېرې تلیفون وکړئ. و و دو و څلور پنځه دو پنځه درې د تلیفون شمیره یې واورئ. بیا وایم 0 2 2 4 5 2 5 3. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. یو ګران ورور له زابله موږ ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه زابل ولایت څخه خبره کوم. دلته یو نفر دی نو خپل نوم فایده سي په فصیح پوهیږي په زبانه دی. وایي چې زه د بدخشان ولایت یم، د شاه محمد زوی یم، ورور مې باز محمد دی. د بدخشان ولایت د درواز ولسوالۍ در د کلي اوسیدونکی دی. څوک د خپلوان وي او یا د دفاع څخه معلومات غواړي دغه نمبر ته دې زنګ ووهي. 0 8 5 5 5 4. نمبر یو ځل بیا تکراروم. 0 8 5 5 5 4. دی وايي چې د دوه کلو راهیسې زه پوره کړم. داسې اصلي تکلیف هم لري که د خپلوان یا قریبان دغه اوري دغه نمبر ته دې زنګ ووهي او خپل سړی دې بوځي. وسلام.
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 4 0 0 2 2 1 1 4 1 1 5. تاسیز مونږه غلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشی او تاسو دغه پروګرام له سره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com ګران دوستانو اوس وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام د ټولو کارکنانو رادیو ازادي. زما یو ورور د نیوز الله په نامه شپږ پنځه شپږ کال کېږي هلمند د ګرمسل د ولسوالۍ سورک شوی دی. هر چا په جدي په اړه معلومات لري که دغه شماره موږ ته تلیفون وکړي 0 او یوالیا 0 0 1 0 1 1 3 5 5. شماره یې بیا تکرارم 0 0 1 0 1 1 3 5 5. هر چا په جدي په اړه معلومات لري موږ ته دغه تلیفون په دغه شماره موږ ته تلیفون وکړي. نور الله نومیږي. دلمن به ګرمسل د ولسوالۍ نادرک سیل ده.
السلام علیکم. زه عبد الله د فرچلاګام صالح زمرخل او ورڅین کې زمون یو خورین ورځ دی چې دماغي تکلیف خنه دي او د ګوتی ریختې د سین غالي په ثاني ز پلان دی اره نظر دی زمون خپل افتر خان دی او دا ورځ کې د کوز خانه درکښل ک هر چا ته معلومات دي زمون ته پام دی شمیره زنګو هی نډره مهرباني کوی.
زه اجاوز القیم اصلګ زی د سپین بولداک د بیش بارډر سره ساسره په تماس کیم. زما یو زوی ورک دی نن یې بارام دی د پنځل سالو دی د شل میاشه نادرک دی. هر مسلمان ورور دی که په افغانستان کې که په پاکستان کې معلومات وي په دغه شمیرو باندې زنګ ووهي 0 0 2 0 1 1 0 0 0. بله شمیره ده
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تایر کول کیږي. والسلام. بله السلام علیکم، زه عبدالصمد خاکسارم د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده. زما یو دوه ورونه دي، یو محمد نبی دی، یو سید ولی دی، یو محمد نبی دی. د اختر په دوهمه ورځ ورک شوي دي، یو د لشکرګاه د ولایت څخه ورک شوي دي. هر چا چې په اړه معلومات چې زموږ سره دې په همدغه شمېره اړیکه ونیسي، 0508 شپږ څلوېښت نه څلوېښت شل. یو ځل بیا شمېره تکراروم، 0508 شپږ څلوېښت نه څلوېښت شل. که هر چا د په اړه معلومات ستا ښه ډبله شیرني لري، مفتجم په دا شمېره اړیکه ونیسي. السلام علیکم، د ازادي راډیو خبریالان تل مدام ژوندي.
مرا السلام علیکم، زمین گل د پروان د ولایت شګر دولس وړي اوسېدم. ګز ما یم محمد چنم محمد صابر د ازل جان زری شپږ کال او درې میاشتې کېږي د ګذریز د ولایت نه نظر راکشله دی. هر مسلمان رو ته زه په اړه کومه معلومات سي معلومات وي، یا محمد صابر خپله زموږ غږ اوري، لطفا په دغه شمېرې سره اړیکه ونیسي. زموږ شمېره ده 0508 نه 15 شپېته 8005. شماره یو ځل بیا تکرارم، 0508 نه 15 شپېته 8005.
زه په افغان د هلمند ولایت د پېټکي څخه ځانګم. ما غواړم د ویلي اته کاله کېږي د کور څخه وتلی یم. هر مسلمان که د پاکله معلومات لري، موږ یې په دغه نمبر زنګ ووهئ، 0508 شپږ څلوېښت اته ویشت پنځه شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه حامد
د زابل ولایت نیزانی ولسوالی د اندړو له کلي خبره کوم. زموږ د کلي محمد ګل په نامه یو سړی تقریبا په ژره کې سپین ویښتان سه پنځه میاشتې کېږي چې له کوره نادرکه ده. پنځه میاشتې کې نه کور ته تلیفون راکړی نه بل چا تلیفون ورسره کړی ده. یو هر چا په هلمند کې لیدلی بیا یو چا وویل بیا هم په ګوملي ولسوالۍ کې لیدلی ده. داسې سم دقیق معلومات مو نشته ورسره، نه دې جوړ نه دې ناجوړ. که د محمد ګل په نه راکړی هر څوک معلومات لري اول د ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. دلته زموږ په ولسوالۍ کې تلیفون هم کار نه کوي. که څوک د مسلمانۍ په خاطر په محمد ګل باندې معلومات لري یا د ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. که چیرې محمد ګل خپله چا ته معلوم یې محمد ګل سره که تلیفون یې محمد ګل د تلیفون سره هم سم بلد نه ده. د محمد ګل په تلیفون کې دې وګوري د قربانو لمبر دې پیدا کړي هغو ته دې تلیفون وکړي. که چیرې تلیفون ځینې ورک شوی وي یا نه وي ورسره یا سمیکارت بند شوی وي محمد ګل خپله جیب کې هم هر وخت کتابچه ګرځوي. په کتابچه کې د ټولو قربانو لمبرونه شته د هغو قربانو ته دې تلیفون وکړي. نه دې دغه تلیفون باندې تلیفون راکوي. مشکل مو همدا ده چې دلته مو په ولسوالۍ کې بیا زموږ په ځای کې د اندړو په کلي کې تلیفون کار نه کوي. نو که هر چا محمد ګل لیدلی وي یا ورته معلوم وي لومړی د ازادي راډیو ته تلیفون وکړي.
الو السلام علیکم، زه عصمت الله په بل ځای یم د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کې یم. زما یو ورور دی د یعقوب په نامه دی د محمد جان اکا زوی دی. راسته کاله مخکې نادرکه شوی دی ورک دی. نو که دی په خپله زما اواز اوري یا یو انډوال اوري نو په دغه تلیفون لمبر باندې زما ته سره تماس ونیسه. 0-0-2-0-1-2-3-3 تاسو همکاري پیل.
دلته یو مړی بغرا راوړی دی د هلمند ولایت د نزانی ولسوالۍ د شاول سیمه د شنې باوړۍ په کلي کې پروت دی. شناوی سړی دی، تور کالی دی، سور پرنڅوی بوته په پښه دی. تقریبا داسې سرې داسې سرې د کمه دستې په غاړه دي. د هر چا شناخته چې دا چا که قریب چې دی هغه دې خبر وي او یا دې په دغه شمېره زنګ راته ووایي 0-0-2-2-9.
یو تن چې نوم یې شیرین دی، مشهوره په شیرین دی چې اصلي نوم یې محمد نبی دی، د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د اشغې د کلي دی او پنځه کاله کېږي چې ورک دی. که چیرې د چا سره پته یې په دغه شمېره دې زنګ ووایي 0-8-3-9-8-2-4. والسلام.
السلام علیکم، زما نوم غلام صدیق دی د کندهار ولایت سمې اړیکنې وجه د پنجوایي ولسوالۍ سه. زما یو ورور دی د انتخابات ریس نادرکه شوی دی. نو هېڅ پته نشته دغه دی که زما غږ اوري په دغه شمېر ځای کې چې په دغه شمېره جر زنګ راووي 0-0-5-4-3-1-8 په شمېره زنګ راووي 0-0-5-4-3-1-8.
محمد زاک پرس خبره کوم د پرا ولایت د خکسپی د ولسوالۍ د خوشکاوی د کلی څخه. زما یو عزیز ورک دی د حاجي په نامه دی، د مجین کاکا زوی دی، د شرابو د علاءالدین ورور دی. دا 15 کاله کېږي د ایران په خوا باندې تللی دی، نادرکه دی. د هېڅ معلومات د مرګ د ژوند موږ نه لرو. که دغه عزیز زغ غاوري یا بل څوک ورسره د معلومات په باره کې لري نو مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. شماره
0-0-2-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
اوه شپږ ځلې پنځه دېرش او شفر دوار و سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د نن وزیر لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله میرزای د نن لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.